غل ازادي راډیو نو ری وخت په افغانستان کې د سهار او د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله لرو. خو مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجله ته ورشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمیر چارواکو په ګوښه کولو سره به په دې ولایت کې امنیت ټینګ شي. د مالی ځانګړي ځواکونو دوه مشکوک کسان د تېرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولی چې مرکز باماکو کې پر یو اصلي هوټل وشو. او په برلین کې هم پولیس وایي دوه مشکوک کسان یې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره د چمتووالي په تور نیولي دي. دا د ازادي راډیو د پاموکړې بشپړو خبرونو ته. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د یو شمیر هغه چارواکو په ګوښه کولو او د نوو چارواکو په ټاکلو سره به چې په دندو کې غفلت کړی امنیتي وضعیت ښه شي. عبدالله دانشي پرون ویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غنی پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر خار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل. د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفۍ حکم کوم چې په خپلو دندو کې غفلت کړی، یو شمیر به یې له پوځي اصولو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور به له دندې لرې شي، سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه به نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې هر کال افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل دا تیر کال په افغانستان کې ټول کورنی ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسا، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په دقت وساري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخنیوی وشي. د فرا ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 112 لک افغانۍ غلا شوې. دا پیسې په جالي اسنادو په فرا کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوې. د فرا ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسله کې د پراختیايي شوراګانو د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیايي ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فرا کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي د مسؤلیت ردوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپل سیاسي ماموریتونو او سوداګریزو شرکتونو پر ضد د روانو اعتراضونو له امله شکایت کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حمله شوې او مسکو ته خبرداري ورکړه چې ډیر زر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمیر قهرجنو خاریانو روانونه د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبر او هګي وښته او هنداري ورماتې کړي. له بل پلوه د روسي حکومت له ترکیې سره د پانګونې ځینې ګډې پروژې ځنډولې دي او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویډف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل د وایي د روسیې حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوي تیري په ځواب کې د دې هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسیې جیټ الوتکې تر وشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخې شوې دي. ترکیه ویلی چې مسکو باید معذرت ورڅخه وغواړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه وکړه. پوتین همدارنګه وویل چې هیواد د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې هم همکارۍ ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې زیاتې کړي. اخوا په بروکسل کې پروند امنیتي تدابیرو د شدت اندازې راکمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي وزارت له څلورو درجو څخه درې او تر اټیټ کړل. بروکسل یو نه تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې و. خونځي، پانتونونه، بازارونه او د خار د مشروع سیستم تړلی و. امنیتي ځواکونو د لارو کوڅو امنیت لیولی و. د بلجیم حکومت دروانه میاشتې په 28 په بروکسل کې د جدي ګواښ او په پاریس کې د ورته حمله د امکان او پاریس ته د ورته حمله د امکان خبرداري ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 14 وسلوالو حمله کې 130 تنان وژل شو. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوی و. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د مالی ځنګړو ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولی چې په مرکز باماکو کې پر یو عصري هوټل وشو او شل کسان پکې وشل شول. رپورټونه وایي له دواړو مشکوک کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د نیول شوو کسانو هویت او دا چې په دې برید کې څه رول درلود نه دی پړاګه شوی. امنیتي سرچینو ویلي مشکوک کسان د یو برید کوونکي په موبایل ټلیفون کې د معلوماتو پر بنسټ نیول شوي. د نومبر په 16 نیټه هغه مهال چې د مالي امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو پر هوټل یرغل وروړ، دوه برید کوونکي ووژل شول. دې ماسیرې چې اووه ساعته یې دوام وکړ، په کې برید کوونکو 170 میلمانه او د هوټل کارکوونکي یرغمل کړي وو. اخوا په برلین کې هم پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره یې چمتووالی نیوه. جرمني خبري اژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش طرفه اسلامدي و. جرمني رسنیو په نیول شوو کسانو کې یو سوریایي او بل تنزانیایي بل دی. دواړه مشکوک کسان د پولیسو په هغه دوو چاپو کې نیول شوي چې یوه یې د یو اسلامي کلتوري مرکز باندې وه. پولیس وایي داسې کومه نښه نښانه نشته چې دا تاوتریخوالي دا اقدام به د برلین لپاره پلان شوی وو. رپورټونه څرګندوي چې پولیسو په شمال لویدیز ښار ډوټموند ښار کې د ممکنه بریدونو په تړاو دا اقدام کړی دی. رپورټونه وایي پرون یو تن چې د امریکا بیرغ یې له ځانه تاو کړی و د سپینې ماڼۍ له کټارو اخوا ودانګل. دا په داسې حال کې ده چې په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر اوباما او کورنۍ یې د شکرانې ورځ لمانځله. د سپینې ماڼۍ انګړ ته وراوښتی سړی ډېر زر د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو او دا مهال له جنایي تورونو سره مخ دی. تر دې مخکې هم په ورته دوه نورو پیښو کې دوه کسان د سپینې ماڼۍ له دیوالونو وراوښتي دي، خو تر هغې راوروسته دغلته امنیتي تدابیر زیات شول. د سپینې ماڼۍ چارچاپیره اقدامات وشول او دغلته اوسپنیز دیوال کټارې هم لوړې شوې څو د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په یو بل خبر کې د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان د رسنیو په حواله په هغه رپورټونو اندېښنه ښودلې چې وایي دا هیواد غواړي د تروریزم محکوم تر 50 زیات کسان په یوه ورځ اعدام کړي. پرون د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمز لینخ په یو بیان کې ویل په روان کال کې د سعودي عربستان لخوا په اعدامونو کې ویرونکی زیاتوالی چې دغلته د محاکمو له مرموزو او خپل خوښو پرېکړو سره مل دی او په دې هیواد کې مکتب او په دې هیواد کې روانو اعدامونو موږ ته پرته له دې چې وروستي خبرداري نه جدي وګڼو بل کوم انتخاب پرې نه خود. ویل کېږي په هغه کسانو کې چې د سعودي محکمو په اعدام محکوم کړي یو شمېر یې له القاعده شبکې سره تړلي کسان دي، خو یو شمېر داسې کسان هم پکې شته دی چې په سعودي عربستان کې یو ګڼمیشتي شیعه ښار ته منسوب دي چې هلته یې په مظاهرو کې لاس درلود. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. همدارنګه زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې د ازادي راډیو خبرونه خپریږي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر و پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل نن د جمعې ورځ ده. جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله خبرو، خو مخکې لدینه چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو یو رپورټ راخلو او هغه دا ده چې وروستۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له کبله د تلفاتو شمیره د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیاته شوې ده. په دې موضوع اجمل تورمان یو رپورټ چمتو کړی دی. دا اورو ورپسې ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
له ماینونو څخه د غیزمنو افغانانو موسسه یا آلسو په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی ټکان ورکوونکی بولي. وایي چې د قربانیانو په ځانګړي ډول قرباني شویو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی یا د برخې ته د مسؤولانو لازمه نه پاملرنه ښیي. په افغانستان کې د دغه نړیوال راپور موندنې ښیي چې په 2014 کال کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. دغه راپور د ICBL یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د ماسسې یا آلسو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه مؤسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکی خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد
د دغه راپور له مخې په 2014 کال کې 1296 کسه قربانی شوي دي چې له بده مرخه د تیر کال په پرتله 3 سلنه زیاتوالی شي، او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده له بده مرخه وړاندوینه کولای سو چې شایي په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
ښاغلی محمدی وایي چې د دغه قربانیانو له ډلې 420 کسان ملکیان او 14 یې ماین پاکان دي. د دغه راپور له مخې په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 55 تنه د پرسونل او وسایطو ضد ماینونو، 309 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او 1 کس د مهماتو د چاودن له امله ټپي شوی دی. السو مسه وایي چې د ماین پاکونې د موسسو د کارکوونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوي دي. دغه مؤسسه له حکومت او د ماین پاکونې له موسسو غواړي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د راکمولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د کابل د 13 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودې شوې سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د موندنو په اړه اندېښنه ښودلې او منلې دي په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغان وایي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوي د کچې په لوړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامېدلی شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای سوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کمرنګه و. هیله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي، او هیله من یم چې دا تلفات په ټوله کې راکم شي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 200 کسان په هیواد کې له معلولیت څخه ځوري کی. هلسو مؤسسه له حکومت او د ماین پاکونې له مؤسسو غواړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم وایي چې اړوند ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د عظمت کټوازی مرکه اوري چې په خپل سیمه کې د مطالعې د دودولو په خاطر ښوونځیو ته کتابونه وړي.
ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو.
نورګل شفق ته خپل وروستي سفر په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
استاد ډرامه لیکوال او د تیاتر ممثل ډاکټر نعیم فرحان د 14 کلونو په عمر په استرالیا کې له فانی دنیا سترګې پټې کړې. نعیم فرحان په کندهار کې زیږیدلی و. 14 کلن و چې هنري فعالیتونه یې پیل کړل. په لومړي سر کې یې ترانې ویلې، بیا یې تیاتري نندارو ته مخه کړه. له هغه وروسته چې له لیسې فارغ سو د لوړو زده کړو لپاره چکسلواکیا ته ولاړ. هلته یې د چارلز پراګ په پوهنتون کې د تیاتر په برخه کې دکتورا واخیسته. نعیم فرحان ګڼې ډرامې لیکلي او تر 150 په ډیرو نندارو کې لوبېدلی دي. روحیه شاد، کورنۍ او د هنر مینهوالو ته تسلیت. یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو په ساتنه کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د یونسکو مشر پاولو فانټانی په افغانستان کې د خپلو کارونو رپورټ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ته وړاندې کړ. فانټانی د افغانستان د لرغونو ساحو او آبدو د ساتنې په برخه کې د یونسکو لخوا په هرات کې د لرغوني پارک او د بامیان د غلغلې ښار ته څیرمه د جوړیدونکو موزیم، د کارونو، د هرات د زاړه دیوال، د ګوهرشاد د مدرسې او همدارنګه مرکز د بامیان د غلغلې د لرغونی ښار د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته معلومات ورکړل. همداراز په افغانستان کې د یونسکو د کلتوري چارو مسؤل ماسینوري د شپږتیا لرغونو ساحو په هکله خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د یونسکو پلاوي ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرحې یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانتانی د جام د مینار د طرحې په هکله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په هکله وویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډېره ځایه کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملی راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یوه برخه واورېده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوه میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقیق د دې فیستیوال مبتکر و او په دغو دوه میاشتو کې د فیستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبی او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې وویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد و. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشي مطالعه کېدلی. د افغانستان یوه ملي ځانګړنه همدا ده چې د بېلابېلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري او له بډایه پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا، آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایه فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه او د بلوڅي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندي دي. د دې ترڅنګ د علینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیري ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزي او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته موندلی شو. زموږ کوچیاني فرهنګ او په لویو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بېلابېلو قبایلو او ورونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو ولسی تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي. د دغو ورونو قومونو د ژبو، فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکی عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څه مودې راهیسې د خپلې سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی یې په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل ترمان مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره لویشو، هلته مو کتابونه راخیستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یوه سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپل هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، د بل کتاب یې په یوز کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادی لامه کتابتونه چې موږ ورولو، غازی عادی لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بله، شخصي کتابتون دی.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر زده کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دي برک راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب څخه ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خوالته دومره تیل نه پی مصرفېږي. لیسې لنډې لنډې دي، هغه لیسو ته رسو په خپلو پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انځورونه موږ فورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوکړي چې موږ نورو لسوالیو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولی شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته ورولو، او هلته خلک استفاده ځینې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته که نور ملګري هم در سره؟
په خپل لسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غږ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته راسره وکړه، هغه زه خپل د ټولنې مرستیال يم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ شوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاس. خو اوس ځینې ملګري راسره ولاړ دي، په خپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عام په هوای ده، تر څو خلک وکولی شي له د حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو. یو هغه سي سواداره دي او مطالعه کوي، یو هغه سي سواداره دي او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دي سي بېخي لوست نشي کولای. هغه سي د ښوونځیو او د پوهنتون کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای سو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی آزاده مطالعه وکړي، له آزادې مطالعې چې د ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عامه پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د شمې د رڼا په باره کې ویل کېږي چې تمرکز ډېروي او تخیل پاروي. ممکن یو علت همدا وي چې هنرمندان او شاعران شمې د خپلو ماښامونو ملګري کوي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل په خوست کې همداسې یو ماښام ته ورغلی. د راپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوې وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والي حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلیزه وینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او ویویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډېره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشو نه دفاع لپاره واقعیا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وستی او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر راټول شي.
د غزلیز ماښام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول. شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل
په زرګي پاتې وي راځه ورسره لاسې ازاد په زورور توره پېره ورسره لیونی کېږم به اخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. لتان بیا هې شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي راتلې مې دې کوټه منستا خوبه په دیواله.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي. د بوټبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
ګیدړه اونه یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټبا اوسېده چې نه یې مېرمن لرله او نه بچي. د یوازې وو ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ور باندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده. پسې ورغی چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه را ایساره کړې ده. د پښو په تړلو یا بوختي ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانې په بر سر کې یوې سوړي ته لاس ونیو. ویې ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ څرمنې باسو خرڅوو یې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه. ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډېره وړه ده. د کمکي حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندۍ واخلم راکوئ؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې څو روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله. هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوړې خولې ته ورسوله. پیښې ورخوشې کړې، پرېښوده. ویې ویل ځه بېرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنی گیدړی خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټ باور باندې پیښه وکړه، او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل، نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د ښو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د ښو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د ښو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضي شوه. دې ته بینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و، او وی پتیله چې له بوټبا سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د بینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټی کول وموند، دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلي پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښته یې لرل. پیغله بینګا ته ورته نږدې شوه او ورته ویې ویل، ستړی مه شه. بینګا چې په کار بوخت و سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دې ورته وویل، ولې بوټي ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د بینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل، له ما غوندې بې وزلي سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلي بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلي ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونی را بر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلي پیغلي بدلې شوې ګیدړې او خوار بینګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده د مخه ویلي وه، مټي روان غښتې د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نه نوي د سکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي. هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپه کې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي و چې ناڅاپه به دې سپیک مې ورته کش کړې چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یې په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 15 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل، بینګا، دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایې چې دا د چا د لاس کار دی. بینګا ورته سر وخوځوه. خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سرې غټې کجورې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلاو ته ایښي وه. ځینو له سرېښناکو وریځو رغېدلې کیک په پاڼو کې پیچلې راوړې وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومئ. لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې یې تروې دي. بینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وزده. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د ده له ښه بخته د خامک دوزیو او په تېره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل، او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه، او له هر ګوټې ورته کتل، وی ویل، عقل یې بیخي نه مني. زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تېر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، وی ویل، بینګا، دا به د چا کار وي؟ له بینګا څخه لار ورکه شوه. وی ویل، صاحب، صاحب، دا یو چا کار دی. کوټوال پتون دغړه ورته وویل څوک رویخه یا د چا کار دی بنګ ورته وویل یو 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 څوک زی پیژنم د کوټوال आवाज نور هم لور شو څوک نو خو بلری بنګ وویل زمون یو خپلوان دی کوټوال وویل زه غواړم یو څو نور د غسیره ته جوړ کړی کیدای شي بنګ ځواب ورکړ ول نه په دوړو سترګو کوټوال وویل بل دا چې دغه کس په را باندې ویني بنګ بیا ورخطا شو ز صاحب نه پوهیږم چې څنګه بشي کوټوال وویل ته اوس زما حکم نه منې هسې مې هم درته اعصاب خراب شول نورې مه خرابوه ټولکه د دوکان د ټولکه راځه چې پسې ځو د بنګا چاره نه وه کوټوال یې د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دې جوړ کړی دي ښکلې مېرمنې په ویریدلو سترګو ور وکتل سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او توجینې وې کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورکاره کړي پاچا به خورا خوشحاله شي د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه پاس یې پیښه واړوله او په تره کې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ د پیروي په رنګ سپین پوست د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري د زیاته کړه صاحب خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څغلي لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي پاچا پوښتنه وکړه دا مېرمن څوک ده چیرې اوسي کوټوال ورته وویل صاحب د بنګا بوټبه ښځه ده پاچا چیغه کړه رای ولی ما ته یې راولی سمدستي که نه راتله په زور یې راولی هلی د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړه نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړیږي میړه ته یې وویل بنګا دا سړی به خامخا ما پاچا ته ورولي خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده د هغې پوټکۍ راوړه سمدستي هله پاڅه چې ناوخته نه شي بنګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه ګیدړې نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول ښې وټکول چې خمیره شول دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله ګیدړې له بنګا پوښتنه وکړه اوس څنګه ښکارم بنګا ورته وویل داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي ساعت نیم پاس کوټوال له څو کسه عسکرو سره راپیدا شو ګیدړه نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه نه یې ان سر ټیټ کړ د پاچا مخې ته نیغه ودرېده ویې ویل د بنګا بوټبه ښځه یم ستاسې په حضور کې ولاړه یم کوټوال پاچا ته وکتل د ګمان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل پاچا چیغه کړه دا ناولې بېسی که بېنوره ښځه وباسئ اشپزخانې ته یې بوځئ د اوبو د ایشولو کار ور وسپارئ ګیدړه نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه ویې ویل صاحب یو عرض لرم پاچا ور وکتل دې وویل زه ناروغه یم مرض مې اخیستونی دی ویرېږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نشي پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله چیغې کړې له درباره یې بیخي وباسئ هلی چې ناجوړ مې نه کړي هلی سمدستي ګیدړه نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي ګیدړې نجلۍ ته د درباریانو ورختایي خندا وروسته خو وینه خندل تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسۍ که روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې دوی په پور واخیستې منډه یې کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه وری بینگا او گیدر انجلی فیصله سره وکړه چې دا ځای پریک دی بلی پاچاهی ته کړه وکړي. دوی کړه پشا بلی پاچاهی ته روانو او د دربار په منځ کې قهرې دلی پاچا په موقوف شوی کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر گزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خواب د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سهولتونه او امکانات ډېر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه در کوم. شفق صاحب ستړی مسې؟
خیر سې.
د نیپال سفر ستړی مسې؟
خیر سې.
درته ووایه چې یو وارې خو تقریبا دوه درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یوه اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته خې روزنیز خبرونې جوړې کړې شو. خو دا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی اف جی بولي د هغوی لخوا و، او دا سه کال چې و دا د ای سی موډ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې. فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساینسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونې ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای سي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای سي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې اوس خبر راته وکړي چې ځینې ځوانان د دغسې سفرونو یا دغسې موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې دغسې هیوادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سی موډ یا د آی سی اف جی د دې تر څنګ ډېرې نورې یعنی دغسې ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغسې زمینه برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغسې ټرینینګونه واخلي. خو که راشو دې سفر ته، د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو دې ټرینینګ ته اپلای کولی شوه چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړې وي، رپورټونه جوړ کړي وي، او ساینسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وي چې د چاپیریال مربوط کېدې، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثر دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریم خپرونه هم دی هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې دې نه وروسته به اتلس کلنۍ نه کم کسان سیګرټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد، او بل عامه ځایونو کې به څوک به نڅ کوي. نو په دې مخبرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبروي کسان فرزند د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرزند یو کال مخکیم وي، کال مخکې تا ته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسې غواړئ دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې دغه هېوادونه ته؟ تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که د هغه
هېواد؟ مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري، او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسې ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند سمودا مخکې یو فرهنګي کانفرانس وو په ایټالیا کې، هغلته هم دعوت شوی و، نور ملګري هم دعوت شوي وو، خو هلته بیا داسې و چې مصارف یې تا په غاړه وو. دغه یو دوه سفره چې ما کړي دلته مصارف دوی درکول، فرزند دی ټیکټ دی الوتکې، او هلته د اوسېدو مصارف، هلته د ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه وو، د دوی په غاړه وو.
شه، اوس به تاسو خود چاپېریال ساتنې په ارتباط باندې، او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوې خبرې وې پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو وضوع مثلا چا پاڼه پورته کړې نه وي. څه نوې کیسې وې پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې، او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلې چې کوم کسان دي په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوی متسولی در
ومان صاحب هلته، یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په راډیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډېر څه نوي وو هلته. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې، یعنی مسایل دومره ډېر دي چې د چا چاپېریال ته ورپام هم نه دی، که ورپام هم دی نو ډېر کم. زه چې دې ځای نه تلم هم په افغانستان کې د چاپېریال ساتنې ملي اداره چې ده، هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پېژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپېریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده، نور ډېر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپېریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د، یعنی تا ته د چاپېریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسالې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړه کړي، او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو.
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري؟
وو دا یې وویل. فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشارې وویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزن د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کېږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړې دي یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوانه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، مونږ یې په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نومې مونږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو مونږ ته مونږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیداره اوسئ او ویښ وی او د ایورست د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو مونږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه را رسېدله، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایورست غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې. نو مونږ غلي و، وم ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې لپاره راتلل چې دې ځای نه د ایورست څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډېره جدي ده. لکه تاسې اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډېره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي. فرزند د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د مونږ مېرمنې چې نغره تودوي لرګي بلوي، د هغه لوګي نه ونیسه د بټیو تر لوګي پورې چې خښتې پکې پخیږي. دا یعنی ډېر مسائل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډېرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښته ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنې دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوې دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډېر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هېڅ چاپېریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي، یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره مونږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي، خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک ووینې چې پوزه او خولې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومېږي چې د چاپېریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهېږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درس؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونو درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و، دما په شمول چې دوه یو پکې هغه د چاپېریال په برخه کې ډېر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تېره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډېرو نوو مسایلو سره چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل ور مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسې په خیال څه کول پکار دي د چاپېریال په برخه کې چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي؟
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، او هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې مونږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا مونږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپېریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرزن په چاپېریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ د فرزند د موټرو بیروبار، دوی د پارکینګ لپاره د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل، د سړکونو د جوړولو لپاره دې لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي، د موټرو شمیر کم شي او د خلک ډیر، یعنی بایسیکل موټرسایکل دغه ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکړي، د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مو کوه چې ولې موږ په افغانستان کې دغه څه نه لرو. او بله دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وې، فرضاً دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و، په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي، تیل به نه مصرفیږي. حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه، یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړی وي، یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي. د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړی وي او تر پخوا به یې مخه نیول کېږي. نو ما هغه یو ارمان مې دا ده، یوه هیله مې دا ده چې موږ اړوند ادارې هم دغه سې ځینې پلانونه په پام کې ولري او عملي کې دغه سې هیوادونو تجربونه په ګټه سره چې افغانستان ته ګټه ورسیږي، او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغه سې ډېر د عامه پوهاوي پر خپرونې جوړې کړي. موږ خپله د ژورنالیست په حیث، یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولم چې باید په دې برخه کې کار وکړي. موږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی، یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي، یوازې راوباسو د کور مخې ته کېږدو یا د بل چا د کور مخې ته کېږدو، که نه ډیران ته نشو وړلی، که ډیرانونه جوړ کړي دي موږ بې ځایه هر څه غورځوو. یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو، تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې. نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو، یو څه باید خپله موکو. صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی، پلاستیکونه سوځوي، خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کېږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي، دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي، خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي. او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي. یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه. نو موږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو، نو ډېره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولې وي.
ډېره مننه شفق صاحب،
خوشحاله
سم ودان.
مننه.
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په هغه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي.
آمین.
زنغمایم ده می سازم زرباب ده می شروازم زنغمایم ده می سازم زمخامیم ده می سوریم زآهن ده می آوازم زنغمایه ده می شمم زلمبایه ده جی شمم زپتنگ ده می پروازم زلمبایه ده جی شمم زپتنگ ده می پروازم زمجنون تمی جنونی زمغل تمی ممتاز زمجنون تمی جنونی زمغل تمی ممتاز دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی نغمے شنگے شاباز پکی نتیجے دادا گومی نغمے شنگے شاباز پکی نتیجے